مهمو خبرونو سرچکی اوری. د افغانستان د بیا رغاونې دپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار تازه موندنو کې هغه ادعاوې رد کړې چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان نه د وتلو په وخت لسګونه میلیون ډالر وړي، خو سیګار وایي همدومره پیسې په افغانستان کې ورکې شوې دي. انقره تر فشار لاندې ده چې په اوکراین باندې د روسیې د کلابندۍ د ماتولو دپاره تور بهیره د ناټو د کشتیو په مخ پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ د همدې خبرو دپاره ترکیې ته ورځي. او د وچکالۍ او ډیرې تودې هوا له امله په پاکستان کې د امونو تولید سخت زیانمن شوی. پوره تفصیل یې په راپور کې ګورئ او اورئ.
ستړي مشي انن سیشن بی ده د 2022 کال د جون و منیټه او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. نیم سات وروسته به د تاریخ خبرونه هم وګوري. هیله ده چې موږ سره اوسئ. او یو لنډ یادونه کوم چې د سیګار د راپور جزئیات به لږه شیبه کې د کانګرس د مخینه ماڼۍ د مخینه البته د وید فیزینه واورو. او یو لنډ ارزونه به د پکتیا د پخوانی والی محمد حلیم فدایي صاحب نه واورو چې زموږ بلنه یې منلې ده او خبرونه کې را سره ده. موږ سره اوسئ او ستړي مشي. د افغانستان د بیا رغاونې دپاره د امریکا ځانګړي مفتش چې په سیګار مشهور دی په تازه راپور کې هغه ادعا رد کړې چې ویل کېدل د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال د هیواد نه د وتلو په وخت کې 109 میلیون ډالر وړي دي. خو د سیګار په لومړنیو څېړنو کې معلومه شوې ده چې د افغانستان د پخوانی حکومت د سقوط په وخت کې د مختلفو دولتي ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک نه دی معلوم. د دغه خبر نور جزئیات به د وید فیزینه واورو چې د کانګرس ته مانی د مخینه را سره ده. فیز صاحب ستړي مشي، د سیګار راپور کې نور په دې اړه څه ویل شوی دی؟ مهرباني.
مننه آشنا صاحب. سیګار وایي چې داسې ښکاري چې د هغو اداګانو کې مبالغه شوې ده چې پکې ویل شوی دی چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له کابل نن تیښتې پر مهال 109 میلیونه ډالر له ځان سره وړي دي. سیګار استدلال کوي هغه درې الوتکې چې له ارګ څخه او یوه د کابل هوایي ډګر څخه ازبکستان ته الوتنې کړې وي، د دومره پیسو ځای پر ځای کول پکې امکان نه درلود چې کوم مخکې بیا روسیې ادا کړې وه. خو وایي چې د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو ادارو په لسګونه میلیونه ډالر ورکشي ودي چې اوسه پورې درک نشته دی. سیګار دا هم وایي چې په دا راپور کې البته زیاته کړې ده چې او اشاره کړې ده چې په تقریبا 80 میلیون ډالر چې د ملي امنیت ریاست عملیاتي پیسې وي هم نادره کړي.
د افغانستان د جمهوری نظام له سقوط څخه نږدې لس میاشتې وروسته د افغانستان د بیرغون لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي مفتش سیګار وای هغه ادعا ناسمه ده چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له کابل نه د وتلو پر مهال له ځان سره 109 میلیون ډالر وړي دي. سیګار په خپل لومړني راپور کې چې د کانګرس جګپړو ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ته استولې ویلي چې په هغه هلیکوپټر کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی مېرمنې او نور جګپړي چارواکي ورسره وو د 500,000 امریکایي ډالر څخه ډیر نه دی لګول شوی.
دغه اتهامات چې په ډاکټر اشرف غنی باندې په هغه شرایطو کې وارد شوی وو نه د تخنیکی لحاظ په اصطلاح اثبات موجود وو او نه هم د سیاسي لحاظ. منګه په دا تمام افواهات تر ډیره کچې سیاسي ګڼل او دا تر ډیره کچې پورې افواهات وو.
خاغلی غنی او جګپړو سلاکارانو دا تور لمړی په کابل کې د روسیې سفارت ولګاوه. د کابل څخه تر وتلو یو میاشت وروسته په ویلمې کې خاغلی غنی دغه تورنه په بشپړه توګه رد او هغه ناسم وبلل. محمد اشرف غنی ویلو چې په دې باب هر ډول پلټون ته چمتو دی. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر هم د تورته تورنه ولګول، خو د سیګار په راپور کې ویل شوی چې په خپل ظاهر اکبر چې په لومړی سر کې د روسیې د اعدام ملاتړ کړی وو له تحقیقونکو سره له خبرو کولو ډډه وکړه او هم یې د خپل ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل. سیګار د راپور د افغانستان د مخکنی حکومت د شاوخوا دیرش جګپړو چارواکو سره د مرکو پر اساس برابر کړی چې په ارکی مهمې دندې درلودې. د دې راپور په وی برخه کې راغلی چې د غنی او ملګرو تر وټلو ورسته په ارګ کې څه کم 15 میلیون ډالر پاتې وو چې د سیګار د راپور په اساس د پیسې د جمهوری ریاست د محافظت ځانګړي کتی پی پی ایس ته پلاس ورغلی وی او د ویش پر سر د هغوی ترمنځ جنجال هم راغلی وو.
اگر واقعا سیگار پشت مدرک میگردن و میخواه که خائنین و کسایی که سرمایه ملی را از افغانستان فرار داده مدارک و اسناد در اختیار ما هست، ما میتونیم اونا را بیشتر کمک کنیم.
د سیگار په دې راپور کې د شاوخوا اویا میلیون هغو ډالرو یادونه شوې چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست عملیاتي څانګې پیسې وي او د مخکینی حکومت چارواکو ویلي چې په دې پیسو د طالبانو ضد ملیشو ته وسلې او نور امکانات برابرېدل. د ځنګړي مفتش دفتر لیکلي چې دا یې لومړنی راپور دی او د وروستي راپور لپاره لا هم د معلوماتو پر راټولولو اخته دي.
فایزی سب د افغانستان د پاره د امریکا ځنګړي استاذ ټام وست د متحده عرب اماراتو د بهرنی چارو وزیر سره کتلی دي او ترڅنګ د جرمني د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته ورغلی ده. دغه دوه چارواکو د سفرونو او لیدنو په اړه څه معلومات خبره شوی تر اوسه؟
بالکل آشنا صاحب، لومړی د جرمني د بهرنی چارو وزیر چې پاکستان ته تللی ده، هلته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سره کتلی دي او توقع یا تمه لري چې پر طالبان باندې فشار راوړل شي ترڅو په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی وشي. د دواړو چارواکو په خبری کانفرنس کې له طالبانو هیله خودل دا ویل دي چې باید طالبان د نړیوالو هیلې او توقعات پوره کړي. په ورته وخت کې دغه بل خبر چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ټام وست د متحده عربی اماراتو بهرنی چارو وزیر سره کتل دي، د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان هم خبرې کړې دي. د دوه چارواکو په افغانستان کې بشري ناورین ته د رسیدګۍ لپاره پر سیمایي او نړیوال همکاري هم ټینګار کړی دی او ترڅنګ د متحده ایالاتو او د متحده عربی اماراتو ترمنځ پر همکاري هم خبرې کړې دي. آشنا صاحب
مننه. فایزي صاحب ته د مشرحه معلوماتو کور ودا. درنو لیدونکو، د سیګار پلاتنې روان دي وبخې، د سیګار پلاتنې روان دي او ویلې دي چې د وروستي راپور د لپاره لا هم معلومات غونډي. په دې موضوع باندې د پخوانی جمهور رئیس د یوالي محمد حلیم فدای صاحب نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. فدای صاحب، ستړي مشه دي، د سیګار پر راپور کې د سویل شوې دي چې پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی 198 میلیونه ډالر نه دی وړي، خو په لږونو میلیونه ډالر په افغانستان کې لا هم ورک دي. څه فکر کوي دا شتمنی به چیرته وسی؟
مننه آشنا صاحب، تاسو ټول اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. د سیګار راپور نه یو شی واضح شو چې د عقل ولس مشر غنی لزان سره پیسې نه دی وړي. ادا چې دغه ورکه پیسې چیرته دي، دا د دې ایجاب کوي چې سیګار تا ورته یا سیګار پخپله یا نوري نړیوال یو ملي دی پلټنی ادارې په دې اړه باندې فراخ او هر اړخیز به طرفه تحقیقات وکړي. او زما هیله به دا هم وي چې ځینې مستقلی رسنۍ په دې اړه باندې یو تحقیقي گزارش باندې کار وکړي ترڅو دا معلوم کړي چې دا پیسې چیرته دي. خو یو شی باید لیاده و نه باسو چې د وتلو پر محل باندې په 198 میلیون غلا باندې تمرکز اصلي مخه دا و چې ځینی عقدایي سیاستوال روسی او د گاونډي هیوادونو ځینی استخباراتي رسنۍ د خپل هغو ملاتړو چې په دغه شلو کلونو کې په مختلفو فسادونو کې شکیلو د خپل فسادونو باندې پرده واچي، دغه موضوع ته ډیر زیات هوا ورکړه. ما خوشبختانه اوس دا معلومه شو چې دا پیسې مستر شوی نه دي. اما دا باید نور هم زموږ هله بتاوي چې په هر برخه کې لا په دې اړه باندې
همدا سنده فدای سیب سیګار ویل دي چې د مکمل راپور به ورسته خبري زکه اوسم وی معلومات ټولي. بلې موضوع تر اتلم تاسو راپور کې به اوریدلی لګ مخکې چې د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استاذ ټام وست د متحده عرب اماراتو د بهرنی چارو د وزیر سره د افغانستان د وضعیت د سمون په اړه خبري کړې دي. ستاسو په نظر د دسه کتنې اغیزې به څومره وسی؟
اصلا نړیوال افغان ولس او د طالبانو په منځ کې منځلاري طالبان دی طالبانو دی مشرتاب یا هغه پریکړه چې کله ناکله دوی خپل هم نه پویږي چې دا پریکړه څوک نیسي په دې اړه باندې مایوس بریخي. او همدا وجه ده چې هم په داخل کې په طالبانو باندې اعتراضونه دوی د خپل پلویانو لوري پیل شوی دي، او هم نړۍ فکر کوم د دوی د حکومتداري د بڼې او د دوی هغه ظرفیت چې د افغانستان اوسنۍ حالت چلته یو بحران هم ده، اقتصادي بحران هم ده، نور مختلف بحرانونه دي او د حکومتداري بحران ده نشي کنټرولولای. نو شاید د دې تر شا دا هدف هم وي چې څنګه وکولای شي د یو همشمول داسې حکومت چې پیغې کې طالبان او ټول سیاسون یو تعامل ته سر راوبولي دغه هڅو ته دوام ورکړي.
بله فدای صاحب، د بشری بحران په اړه لګروسته پوښتنه کوم. خو تاسو اوریدلی دا نن د جرمنی د بهرنی چارو وزیر اسلام آباد کې و او د پاکستانی سیال سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبان په ناسمه لار وې روان دي او وړاندیز ورته کړی دی چې اقتصادي مرستې باید د یو لړ شرطونو سره ملو سي ترڅو د افغانانو هغه لومړني حقونه خوندي شي، کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه. تاسو دغه وړاندیز اصلا په مجموع کې یاده دریز څنګه ارزوئ؟
اصلا د خی حکومتولۍ د پاره شپږ ډیر مهم شاخصونه دي چې په دې کې ولسی مشارکت، ولسی خدمات، د قانون حاکمیت، خه حکومتولۍ او ولسته حسابدهي ده. فکر کوم دغه عناصر په اوسنۍ اداره کې نشته، او د دې وړاندیز مخه به هم دا وي چې څرنګه کولای شو په افغانستان کې هم په داخل کې دغه بشری بحران مدیریت سي، او هم یو دغه کوم چې سیاسي بحران د دې ته د حل لار پیدا. زه فکر کوم هر هغه وړاندیز دي اروپایي اتحادیې یا د المان لور یا د نورو لور نه چې هغه په افغانستان کې د خبرو لپاره او دغه موجود بحران او سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي فقر د پای ټکی اګدی او هغه مخلصانه وی د افغانانو پر رهبریت وی، داسې نه لکه د دوی چې هغه اختطاف سره متاسفانه اختطاف نشي. دغه ډول وړاندیزونه ډیر ګټور او مثبت.
محمد حلیم فدایی صاحب، کورم ودان، ډیر مننه د معلوماتو نو دا چې موږ بلنه منلیو.
مننه کور ماما.
تیر اونې د هین یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړو. افغانستان کې د هند پخوانی سفیر امر سیناوی هند لا هم په افغانستان کې ټول شموله حکومت پلوي کوي، او په افغانستان کې به د هند خوانه تمویلون کې ځنې پرمختیایي پروژې د سره پیل کی. امر سینا زمنګ همکار احمد الله چوال ته د مرکه په پیل کې د هندي پلاوی په سفر کې دلل.
I wouldn't know what exactly is the thinking.
زنه په یغم چې په دې اړه څه فکر موجود دی، خو اجازه راکړئ چې لک تر لګو ويم چې په دې اړه چې هند څه باید وکړي. زه څه فکر لرم زموږ لپاره دا دی پر رسمیت پیژندلو څخه کم نه دي. هند باید افغانستان د خلکو سره تعامل وکړي. هند نه باید په دې اړه چې هلته څه ډول حکومت وي کوم ځانګړی فکر ولري. د هند تګلار له پخوا څخه دا ده چې د افغانستان د ټولنې له ټولو اقشارو سره تعامل وکړي، او طالبان هم د افغانستان د ټولنې یو برخه ده. زموږ له نظره د هند دوستي د منځلارۍ پیغام لیږي، او دا به ډیر ګټور وي. دا ماته داسې یو کلیدي وسیله ښکاري د کوم په مټ چې موږ د افغانستان له خلکو سره مرسته کولای شو. د افغانستان په اړه د هند تګلاره باید یو ټوله بسته چې د ویزې په ګډون نور برخې هم ولري باید له ځان سره ولري.
by which we can assist the Afghan people.
So what was
the Taliban sara ba de hind diplomatiki khiltiyat sara dawul fikr kawe che ha ga dawul che Russia Chin aw nur warta pa khpal khawra ijaza war kadi hin ba ham de Taliban diplomatan ta pa khpal khawra ijaza war kadi.
See, that is something which of course the
کابل رژیم د کابل رژیم په کار ده په اړه فکر وکړي. په هند کې لواردمه د افغانستان سفارت او قونسلګری فعال دي. په هند کې د افغانستان په سفارت او قونسلګریو کې هغه ډیپلوماټان کار کوي چې د افغانستان په خواني اسلامي جمهوریت دولت ټاکلی وو. دوی اوس هم د افغانستان بیرغ لري، خو دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي، او دوی واقعا چې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي. اوس دا چې په راتلونکي کې باید څه ډول لارې چارې موجودې وي دا به طالبان تعریف کړي. یقینا موږ په دغه اړه نه پوهیږو. زه فکر کوم چې د طالبانو سره ډیپلوماتیکه ښکېلتیا هم د رسمیت پیژندنې په څیر مهمه ده، او دا یوه ستونزه ده. خو دغه ستونزه د حل لپاره لارې چارې شته دي.
آیا هند د طالبانو په اړه واقعا خپل دریش ته تغیر ورکړي که یوازې خپل جغرافیایي مجبوریت د طالبانو سره تعامل تر کړی؟
وګورئ
زموږ تګلاره په سیمه کې د ترهګرۍ او تروریزم پر خلاف ده. زموږ تګلاره د کوم ځانګړي ګوند او یا ځانګړي ایډیولوژي یا فکر پر خلاف نه ده، او نه په دې اړه ده چې دا څنګه کارول شوی او یا د یوې وسیلې په توګه ورڅخه ګټه اخیستل شوی وي. او دا داسې څه دي چې طالبان اوس د حکومت کولو یو جوړښت ته بدلیږي. موږ به هم اړ یو چې د طالبانو کړنې او رول وارزو.
هند جمهوریت پر مهال په افغانستان کې یو لړ پروژې پیل کړې وې. آیا هند په موجود وخت کې دغه پروژې له سره پیل کړې؟
وګورئ هند لا ورده مخه د بشري مرستو پروژې پیل کړي دي. هند افغانستان سره د واکسینونو او هغه روغتونونو ته چې هند جوړ کړي دي هغو ته د سامان آلات په ورکولو کې فوري مرستې کړي. ما ته داسې ښکاري چې موږ به وکړای شو چې یو لړ وړې پروژې پیل کړو چې د جګړې له امله له منځه تللي ښوونځي، کلینیکونه او اساسي روغتیایي مرکزونه باید جوړ شي. ځینې نورې ډېرې پخوانۍ پروژې لکه کابل ته د اوبو د ورکولو پروژه باید ژر پیل شي.
د طالبانو سره د هند ښکېلتیا ته به د پاکستان غبرګون سي.
خو پاکستان دا نشي کولی چې هند او د افغانستان ګاونډیان له نظر څخه وغورځوي. که هند د طالبانو سره په دې خاطر چې طالبان ټولګډون حکومت ولري او په افغانستان کې سوله او خوشحالي راولي تعامل کوي، او پاکستان له دې عمله خفه وي، زه فکر کوم دا به یو ډېر بدقسمت وي. دا یو حقیقت یو راځي چې وګورو چې څه کیږي. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې یو ځل پاکستان د هند غنمو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې څخه افغانستان ته ولېږدول شي، او دا په پاکستان کې د نوي رژیم لاړخه یو ښه اشاره ده. پاکستان اړ دی چې په دې اړه له سره فکر وکړي چې آیا د افغانستان په اړه به د پاکستان تګلاره تل د هند سره پر مخالفت ولاړه وي، یا دا چې باید داسې یوه تګلاره وي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه پر پوهاوي ولاړه وي او له سیمې سره مرسته وکړي.
هند طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. آیا په دې اړه د هند حکومت دریس تغییر کړي؟
په دې اړه د هند په دریس کې تغییر نه دی راغلی. اټکل دا دی چې آن د طالبانو په منځ کې هم ځینې داسې کړۍ شته چې دوی ټول شموله حکومت غواړي. بلې خوا بیا د دوی ترمنځ محافظه کار اشخاص هم موجود دي. خدای و داسې لانجه ده چې طالبان باید پخپله پکې ښکیل شي، او بالاخره طالبان هم پوهیږي چې افغانستان له بېلابېلو اقوامو جوړ شوی هیواد دی او یوه ډله پرې حکومت نشي کولی.
دا شنا ټلویزیون خبرونه ګوري واوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا ترکیې ته سفر کوي چې د تورې بهیرې د لارې نه نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلجاتو د صادرولو دپاره د یوې لارې د پرانستلو په هکله د ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. انقره تر فشار لاندې ده چې په اوکراین باندې د روسیې د قلابندۍ د ماتولو دپاره توره بهیره د ناټو د کښتیو په مخ پرانیزي. تفصیل یې په راپور کې واوري.
څو میاشتې وړاندې به د اوکراین هغه کښتۍ چې د اوکراین په غلو دانو بار وې د استانبول د باسفورس د تنګې له لارې تېرېدلې، خو اوس نه تر سترګو کېږي. اوکراین چې د نړۍ په کچه د غنمو پنځم لوی تولیدونکی هیواد دی، د روسیې له سمندري کلابندۍ لاندې ده چې له امله یې د خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې شوې دي.
لبنان په 2020 کال کې د خپلو اړتیا وړ غنمو 50% له اوکراین څخه وارد کړي وو. اوس د غنمو بیې ډېرې لوړې شوې دي، او که څوک بیا هم د پیرودلو اراده ولري په بازار کې ښایي پیدا نشي. په همدې خاطر د لبنان په څیر یوه مملکت کې چې یو مالي بحران له مخکې پکې موجود دی، یو لوی بحران رامنځته کېدلای شي.
د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د بحران د رامنځته کېدو ګواښ د ناټو ځینې غړي هیوادونه اقدام کولو ته هڅولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ترکی چارواکو ترمنځ خبرې به د توري بهيري لارې نړیوالو مارکیټونو ته د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره د ویلارې په پرانستلو باندې متمرکز وي. انقره وايي دا ډول یو معاملې په توري بهيري کې د روسي قوي سمندري حضور ته په کتو سره د ناتو او روسیه ترمنځ ټکر درامنځته کېدو مخنیسی، خو د غلې د بحران د اسانه کولو په برخه کې د روسیې د ژمنې په هکله بې باوري موجوده ده. شنونکي وایي ښایي روسیه له دې موضوع څخه د خپلو ګټو لپاره کار واخلي. کارپوهان وایي که چیرې اوکراین ته اجازه ورنکړل شي چې خپل غنم صادر کړي، ناتو به په انقرې باندې فشار زیات کړي چې د باسپورس د تنګې له لارې تورې بحیرې ته یې د جنګي کښتیو ورننوتلو ته اجازه ورکړي.
Technically and legally the straits are close to the warships of
لا تکنیکی او قانوني پلوه دغه تنګي د اوکراین او روسیې د جنگي کیشته پر مختر لیدي. ترکیه له نورو هیوادونو هم غوښتي چې جنگي کیشته ورونه لیږي. خای په مرحله کې د ناتو یا د ناتو دی وغيري هیواد لخوا له ترکیه څخه غوښتنه وشي چې تور بهيري ته له دې لارې د نوتلو اجازه ورکړي. د روسیې او اوکراین د جنگ په ارتباط د ترکیه سره نور انتخابونه مخ په کمیدو دي.
خوشنون کې وایي ترکیه هوټ کړی چې د جنگ د پراخولو او غزولو د مخنیوي لپاره به تورې بهیرې ته د ښکېلو غاړو د ملاتړو د ورتګ مخه ډپ کړي.
ترکیه نه غواړي چې د ناټو ځواکونه له دې لارې له روسیې سره مخامخ شي، ځکه دغه کار به امنیتي وضعیت خراب کړي او د ترکیه او سیمې امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي.
ترکیه پوهیږي چې په روسیې باندې د باسفورس تنګي د بند ساتلو له لارې نفوذ لري، ځکه ماسکو نه غواړي چې د ناټو جنگي کښتۍ له دې لارې تورې بهیرې ته ورننوځي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په نورو خبرونو کې، امریکا او جنوبي کوریا نن سه شنبه ګډ هوایي تمرینونه اجرا کړل. په دغو تمرینونو کې شل جټ جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. دواړه متحد هیوادونه په داسې وخت کې د پوځي طاقت دغه وروستۍ ښودنه کوي چې ممکن شمالي کوریا یو اټومي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا د ملي دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا پوځي تمرین چې د جنوبي کوریا په لویدیځ ساحلي څنډه کې د یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا لخوا د اته بالستیک توغولو په ځواب کې شوی و. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې شمالي کوریا به ډېر زر د اووم ځل دپاره خپل اټومي ازموینه وکړي. دا ابهام کېدی شي په سیمه کې د اختلافاتو زیاتېدلو سبب هم شي. د نایجیریا په اوندو ایالت کې چارواکي د کاتولیکانو په یوه کلیسا د برید تحقیقات کوي چې چا به کړی اوسي. د اوندو والي روتیمې اکیری دولو ویلي دي چې د برید ځواب به ورکړي او د پیښې د قربانیانو په درناوي د بیرغونه هم نیمه ځوړن شي. سن فرانسیس کاتولیک کلیسا کې د یکشنبه په ورځ کې د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی معلوم شوی، خو یو ویان په اوندو ایالت کې د یو ډاکټر په قول ویلي دي چې د اوندو ایالت د والي دفتر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو یو ویشت کسان وژلي دي. د رویټر اژانس د وژل شوو شمېر 50 ښودلی دی. او یو جاپانی سوداګر نوبي یوکی ایډي چې د سوني شرکت په ډیجیټلي او تفریحي صنعت کې د پام وړ خدمت کړی مړ شو. د دې څلور اتیا کلن سوداګر د مرګ خبر نن د سوني شرکت د خوانه اعلان شو او وی ویلي ایډي د ځیګر ناروغۍ له امله د جون په دویمه په توکیو کې مړ شوی دی. د سوني شرکت چې مرکزي دفتر یې په توکیو کې دی، د جاپان د فضايي تجارتي تولیداتو په مخکښه شرکتونو کې حسابېږي چې لومړنی نړیوال پرمختګ یې په 1940 کلونو کې و. او په پا پاکستان کې سکال وچکالی او تودوخه دومره زیاته شوې ده چې تر 40% یې حاصلاتو زیان لیدلی دی. د هوا سختې څپې او د اوبو کمښت د امونو تولید هم سخت زیانمن کړی.
د امونو د غونې شنې او د میوو ډکې ښکاري، خو سږ کال د ډېرې ګرمې هوا او د اوبو د کمښت له کبله حاصلات نه لري. د پاکستان په سند صوبې کې د امونو د دغه فارم په تولید کې د تیر کال په پرتله 40% کمښت راغلی دی.
زمونږ باغ په 225 شیرې بزمکه کې جوړ دی. تیر کال مې له 150 تر 150 موټرو پورې خرڅ کړی وو چې په یو موټر کې شاوخوا 250 منه امونه ځایږي. زما په فکر سږ کال د 100 تر 150 موټر به ډېر سخت وي. په حقیقت کې دا به 150 هم نه وي، دا به په مشکله 100 موټر وي. اوبه پوره نه دی او بیا سخته ګرمي هم ده. د دې دوو عواملو له امله تولید ډیر زیانمن شوی دی.
او د تودوخې دغه سخت سپې د میوو لپاره په بیخي بد وخت کې پیښ شوی دی.
مانګو کا اگر آپ دیکھیں مارچ کے اندر جو ٹیمپریچر تھا
د مارچ په میاشت کې چې د تودوخې درجه د 0 سانتي ګراد نه 2.5 ته پورته شوه، نو د تودوخې څپې د امونو په تولید اغیز وکړه. دا د امونو د ګل کولو وخت وو. په هغه وخت کې ډیره ګرمي د امونو تولید ته زیان رسوي او په نتیجه کې دغه د امونو د تولید د کمیدلو لامل شو.
د تولید د کمښت لکبل داسې تم کیږي چې د صادراتو په کچه به هم د پام وړ غیز شي.
پښله سال هماري
تیر کال د امونو تولید یو اشاره 15 میلیونه ټنه وو، سکال 9 میلیونه ټنه تر راټیټ شوې ده. تیر کال مو د صادراتو هدف 150,000 ټنه تر لاسه کړی وو، سکال مو د صادراتو هدف 150,000 ټنه ټاکلی دی چې 15,000 ټنه کم دی. تیر کال پاکستان 16 میلیونه ډالر ګټلی وو.
کروندګر په ملک کې دننه د امونو د تقاضي پوره کولو کوشش کوي، خو دې سره دا ډیره مشکله ښکاري.
سکال د امونو تولید ډیر کم دی، په سند کې کم دی، د دې وروسته به د رحیم یار خان هم پیدا کړو. هلته هم د امونو تولید کم شوی دی، دا د تیر کال په پرتله 30% دی. په سند کې د امونو تولید د تیر کال په پرتله تقریبا نیمایي شوی دی. په ملتان کې هم د تیر کال په پیداوارو کې 50% کموالی راغلی دی. نو په تولید کې 50% کموالی راغلی دی ځکه سکال امونه ګران بیه دی، د ځایي تقاضا د پوره کولو توان نه لري.
ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف اے او د درجه بندۍ په بنسټ پاکستان د هند، چین، تایلند او انډونیزیا وروسته په نړۍ کې د امونو 5 لوی تولیدونکي هیواد ګڼي. پاکستان په 2020 کال کې د 1.6 میلیون ډالرو ارزښت امونه صادر کړي چې زیاتې امریکا او اروپایي هیوادونو ته استول کیږي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې د طالبان حکومت د تفریح په زیاتره وسیلو بندیز یا د اقل محدودیتونه لګولې دي، خو لامدې قبل خلک د وخت تیرولو لپاره د نورو وسیلو نه کار اخلي، چې یو هم پکې د موبایل د پب جی گیم په نام باندې لوبه کول دي. نور حال یې په راپور کې واوري.
د ډزو غونه یو ویرګونکي حالات او لری واټن څخه بیلابل اوازونه اوریدل کیږي. د افغانستان په مرکز کابل کې د ډول غګونو او ځانته عادي حالت غوړه کړې ده. خدا غګونه دی وزوان د ګرځند ټلیفون لاره اوریدل کیږي.
بلې تغیرات بسیار آمده که ما اکثریت وقت در حکومت قبلی ما در کار وظیفه و درس خود مصروف بودیم، فعلا حال درس ها تعطیل شده، یک اکثریت وقت ها دیگر کاروبار نیستن، ستر وقت مصروف سرگرمی رو نشیدانه کنیم.
دادر وش کلم ځوان وای چې مونږ نه پوهیږو چې په وسانیا کې به څه پیښیږي. خدای وازنه لار ده چې خپل وخت پرې تیر کړو. افغانستان د څلورو لسیزو راپدې خوا جګړې ځپلې دی، خو وروسته له دې نه چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل او طالبانو قدرت ترلاسه کړو، نو اوس دا پیښې زیات لیدل کیږي.
ما د کشور هستیم که زندگی نمی کنیم، زنده هستیم. از ثانیه ثانیه ما اعتبار نیستم دیگه. تنها چیز است که وقت ما خوش میگذره، تنها چیز است که با دوستای ما زیادتر وقت خدا میتونیم سپری کنیم.
په داس حال کې چې طالبانو د شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې خونړۍ جګړه کړې ده، وایي چې په پی یو بی جی باندې د بندیز ولګیږي ځکه د هغوی په ګمان دا یو داسې ویب سایټ دی چې خلک بلارې کوي. د اګست په میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په ډیرو تفریحي سرګرمیو یې بندیزونه ولګول. اوغوی د 1906 نوینه تر 2001 کلونو په څیر په ټلویزیون، سینما، عکس اخیستلو او د پتنګانو په لوزولو باندې بندیزونه لګولي وو. په پایتخت کابل کې تفریحي ځایونه لکه بولینګ او ځینې سپورتي کلبونه خلاص دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په موسیقي باندې بندیز لګول شوی دی او ښځینه ویندویانې باید خپل مخونه په ټلویزیونونو کې پټ کړي.
در حالت فیل قسم فیفای موضوع آخیم در شده و یک که دختر یعنی در خانه یعنی بیشتر شان می باشند در بیلی نمی باشند، یک از یک یعنی در خانه دپریشن یعنی بیشتر زیاد شده یا یعنی که سبب کسالت باشد، می کنیم که با پاکجی یک جایست که یعنی فکر ما را تحیب داده و باید مثل یک مصرفیت خوب است.
د کابل ښار ځنې اوسیدونکي د طالبانو د تلاشۍ له ویرې او په لار او کوڅو کې د پلټنو له امله وی وای چې دا بهتره ده په کورونو کې کینی او ځان ته تپره برابر کړي. محمد رؤوف یو فوټبالر وو، خو د هغه د ټیم ډیر غړي او ملګري یې کله چې طالبان واک ته ورسېدل له افغانستان څخه وتلي دي. د ډیټا رپورټر په وینا 3.2 میلیونه خلکو له جملې نه یوازې 9.2 میلیونه افغانان اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبرونه په دې سره پای ته رسیدي. خود تاریخ پرونه همکار لینا روزوی دا شیبه په استودیو کې را سره ده. مهرباني لینا جان، ستړي مشې، څه لری پروګرام کې؟
ممنون و سپاس از شما. بله، برنامه دری هم با جزئیات گزارش سیگار در قبال حمله های تام حمله پول توسط رئیس جمهور غنی